غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولی سي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي، تېره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، امان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل:
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندي پاتې شي، او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل سي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سولې ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې، نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي و چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي، څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. رحیمی له کابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړي نه ورسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دلې کلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې، دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دلې کلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وای طالبان په پاکستان کې اوسیږي، نو زه دوی ته وایم چې تاسو د مخه چیرته پټ واست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم، د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي، او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره، د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي، هغه په دې چې هغه د ISI غړی دی. او لاروای د هلمند لیکي زما په اند دا مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد اده چې د پاکستان له ISI سره باید خبري وشي. زموږ خاګله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو، او د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاند څنګه او د خزو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمانړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلې چې په چا په ځوان ځواني کې راغلي وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم و دوستانو، نو په دې ځوان ځوانه د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډری تمرین ته آزاد رښتوي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټول غذا به شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ولم دا غزاګانی باندې پروتین میکنه.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروتینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولې او د پروتینونو ډبی پکې خيو. دکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروتین به zarar او ګټور دی.
نه، رقم رقم پروتین لري، مثلا خشک وزن ورکی، چربی ولري او عضله جوړه کی. عموما باډی بلډران یا بوکس کوي، د غزونانی کوي، د کلپون استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوړي او مونږه خرڅو. وو انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي او عضله جوړه کی او وزن ورکی. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه مې پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
من نه هم زولو چې تاندې څنګه یاوره. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسېره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول. خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟
قبلا از مواد پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړې. جن انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دوغه خړل او څخل نه تری خو ده. خو شکر خیر،
فعلا احساس خوب دارم.
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره کې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم اغل غلیظ شید باید دغه سره زیات وبو وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای نو مونږه ات کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیاتو کو چې هغه بدن ته زیات نقصان رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. کاغل زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانه د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې ډېر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل، فشارونه یې پخوانه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې هم هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا و چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډی بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل استلال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولې شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که دورمون په وسیلت عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، کدا پرېشنو ډیر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دې کې د خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې لکار ولويږي او سړی بخیل نارینتوب او اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویخته تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، خزینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کم پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تدای